پکې ونلرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعې یا د کمپیوټري مطالعې ښه والی رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپور یا کتابونه نه سې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سې او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سې لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم، نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشاره ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یو ځانته ښېګڼې لري او هر یو ځانته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي چې په کمپیوټر کې او موبایل کې او په آی پیډ کې دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار اوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دی په اوښکو ژوندې دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي، چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د پلاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبور دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کوم ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي، دا یوه خبره. بله خبره چې هر 10 دقیقې وروسته باید د 10 ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې 4-5 وارې باید سترګې قصدن وځمبي، دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دي زما په فکر تر 1 ساعت اضافه مطالعه ونه کړي، ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو دا شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر 1 ساعت وروسته د 15 دقیقو لسو دقیقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو لتا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم لري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنی په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپل مطالعې ته ټول ساتلی شي؟
دا خبره صحیح ده، خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرزان مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرزان په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نه شي کولی. نو زما په په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کې بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو وار وپلټي او د ټولو په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینکې دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب، د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څو شیانو ته باید پام وکړي. یو داسې دي کښېني چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار رانه شي، یعنی دا ډول لګوي تکیه وکړي. که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې. کتاب دې لږ پورته ونیسي په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کښېني چې شایې کړکۍ ته شي، مخه یې بلې خوا ته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډېره برخه مو ورپورې تړل کېږي، نو ښه دا ده چې په سم ډول یې وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول که لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لاربندۍ ته زړه نه تنګېږي. درنو اورېدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
کړي. مشه درنو دوستانو، د حقیقت صد د دیونی خبرونه کې زه اکرام الله اکرام ساسې د قربتو ویاړ لرم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په وروستیو کې پاکستانی دولت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان سیم د غزولو کار پیل کړی. د دې ترڅنګ د کونړ په یو شمیر ولسوالیو د پاکستان له لوري د راکټي حملو مسله، او همداراز د سرحدي ځواکونو ته د ورپېښو ستونزو او د دوی د بریاوو په اړه غواړو د نن په خبرونه کې وغږیږو. نن په خبرونه کې راسره په ختیځو ولایتونو د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوا قومندان جنرال ایوب حسین خیل ملمه ده. جنرال صاحب، تاسو هرکلی او خر اخلاص وایو که پیلې له دینه کوچې په روسیو کې پاکستانی دولت د ډیورن کرخي په اوږدو کې د ازغن سیم د غزولو کار پیل کړي، سره له دې چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې دا حرکت لولسی خوځښتونو سره مخ شوی، پولیسي خلک په وړاندې باندې راپورته شوی دي، هغه سرحد چې لږ تر لږه ستاسي د لیوا ساحه ده، په دغه ساحو کې د دې سیم د غزولو چارې په کوم شکل باندې مخ ته روانې؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو یو لومړی نمبر لیوا مسؤلیت د ننګرهار، کونړ، نورستان سرحدي ولایتونه دي. طبعا پاکستاني لوري غواړي چې د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې افغان سیم وزړی یا نصبې کړي. مخکې مو ویلي، بیا هر هغه کړنه چې د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف وي، په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو ټول منصوبین ووټ کړی چې موږ به د هغه حرکتونو د هغه تحرکاتو مخه نیسو. پاکستاني لوري مخکې غوښتل چې د نړۍ ولسوالی اړوند په سفری نقطه کې حضرن سیم وزړی یا نسب کې هلته د نړۍ ولسونو په ډېره مېړانه باندې د خپل امنیتي ځواکونو سره یو ځای د هغوی مخه ونیوله. چون دغه کار د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف و، افغان امنیتي ځواکونو او د نړۍ ولسونو ډېر په مېړانه باندې وسوکوئ چې هغوی دغه خپل کار مې صرف نظر کړي. زما د مسؤلیت په ساحه کې موږ ته راپورونه شته دي، خو موږ نور خپل کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې په هغه نقطه کې چې دوی غواړي جازغن سیم نصب کړي، د سرحدي اصولو ټول مقررات تر پښو لاندې کړي. افغان سرحدي ځواکونه خصوصا په ختیځ کې سرحدي ځواکونه د تیر په څیر به هغوی ته ځواب
ورکړي. د افغان جنرال په توګه فکر کوي چې که د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرښه باندې ازغن تار تیر شي، لکه څنګه چې پاکستان دولت ادعا کوي چې په دې تار په تیرولو سره به لږ تر لږه د ترهګرو د اوختو راوختو مخنیوی وشي، تاسو هم همدغسې فکر کوئ؟
از د جنرال په صفت باندې دومره ویلی سم چې ازغن سیم د توری رستانو د تګ راتک مخه نشي نیولی. هر هغه څوک چې غواړي چې د توری رستانو مخه ونیسي، توری رستان وځپي، لکه څنګه چې افغانانو افغان امنیتي ځواکونو په ختیځ کې د تروریستانو د تروریزم په مقابل کې مبارزه فایل کړې ده، د خپل ولس سره یو ځای تروریزم ختمې، د هغوی اډې ختمې، نور ملکونه د هم همسایه ملک د هم کوشش وکړي په خپل ځای کې، په هغه ځای کې چې تروریستان روزل کېږي د کرښې نه خواته هغه د له منځه ویسي. زه فکر کوم چې دا به ډېر مؤثره وي د امنیت لپاره.
ډاډ ستاسو څومره موجود دی خصوصا د افغان ولس لپاره که چرته پاکستان دولت دا هڅه وکړي، خصوصا ستاسو د مسؤلیت په ساحه کې چې ازغن سیم تیر کړي، ستاسو به یې په وړاندې غبرګون شوي؟
زه فکر کوم چې زموږ ولس لله الحمد موږ په دې باندې توانېدلی چې موږ د خپل هغه هویت، د خپل هغه میړانه، د خپل مورال، د خپل وطن پرستی، خدای پرستی موږ خپل ولس ته ښودلې. زموږ ولس تشویش نه لري، په موږ باندې مطمئن دي، د دې لپاره چې په هر ځای کې پاکستاني لوري هڅې کړي چې دوی تخطي وکړي، سرحدي اصول خلاف، د سرحدي اصولو مقرراتو خلاف تحرکات وکړي. موږ د تیر په څیر باندې ورته ځواب ورکوو. لا هم موږ تجهیز شوي یو، تعلیمي تربیه هم لیدلې ده، او موږ سره زموږ د ولس ډېر پوره حمایت ده. هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس لري هغه ارث لري، هر هغه نظام، هر هغه جزوتام چې ولس ونه لري هغه فقیر، هغه اسم لري. په لحاظ موږ لله الحمد ولس لرو، موږ د خدای جل جلاله حکومت له موږ سره ده، زموږ دادا د موږ ټول منصوبین په دې باندې اګه دي پوی دي چې دا وطن د مور او ناموس حیثیت لري، مور او ناموس نه د سر په قیمت باندې دفاع کوو. زموږ شهیدانو چې یو خپل مرام ته رسیدلي، د دې لپاره چې خپل ولس نه دفاع وکړي، خپل نظام نه دفاع وکړي، او د خپل مقدسې خاورې نه دفاع وکړي، ټول منصوبین د هغوی لار تعقیبوي. چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ د ولسونو آرام ژوند نه آرام
د سرحدي سرغړونو په لړ کې او په دوام پاکستان چې په وروستیو کې البته نه له ډیر وخت راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د راکټي حملو مسله ده چې د سیمې خلک هم له تشویش سره مخ کړي دي، کله کله مرګ ژوبل ماړی، حتی خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړ کړي دي. افغانستان دفاع وزارت څو وخت مخکې اعلان کړی چې دوی په سیمه کې سرحدي ځواکونو ته امر کړی دی چې د پاکستان د راکټي حملو په وړاندې د بالمثل عمل نه یې استفاده وکړي. په روسیو کې چې کوم راکټي برودونه شوي، تاسو بیرته بالمثل عمل کړی؟
زه دومره تاسو وایم چې د پاکستان لوري چې کوم توپچی تخطي کړی ده، په ختیځ کې سرحدي ځواکونو د هر تخطي په رابطه د دې توانایي لري چې ځواب ورکړي. یوازینی موږ دې ته منتظر وو چې دغه مشکلات به د ډیپلوماتیک هڅو په ذریعه باندې حل شي. که چیرته نتیجه ورنه کړه، موږ به د تیر په څیر باندې بیا د هر تخطي ځواب ورکړو.
یوې بلې مسلې ته راځو جنرال صاحب، چې یو شمېر خلک انتقاد کوي په خصوصا په سرحدي ځواکونو باندې چې زموږ سرحدي ځواکونه خوشته موجود دي او قرباني ورکړې ده، خو په یو شمېر مواردو کې دوی یا کمزورتیا ښیي او یا شاید ځینې نورې مسلې وي، خصوصا د قاچاق مسله چې مثلا د تاریخ تیرو درملو راوختل دي، قاچاق کېدل دي افغانستان ته، طبعا دولت هم په دې باندې د چې دا د پاکستان د لارې ناراضي، یا د چاودیدونکو موادو راوختل. اصلا دا په همدې سرحدونو باندې راپورونه موجود دي چې راوړي، نو په دې سیمو کې خو سرحدي ځواکونه شته، مخنیوی ولې نه کیږي؟
تاسو به تر معلومه ده چې تقریبا څو میاشتونه را په دې خوا سرحدی ځواکونو انتقال د دفاع وزارت ته سوې ده. سب سرحدی پولیس هغه بنادرو میدانونه چې کوم پاتې هغه د کورنیو چارو وزارت پورې تعلق لري، د هغوی سوق اداره د کورنیو چارو وزارت نه د سرحدی پولیسو د ریاست له طریقه کېږي. خو زه تاسو ته هم دومره ډاډ درکوم، کله چې تور خان زمونږ تر قوماندې لاندې وو او هلته که پاکستانی دوا راتله، هغه دوا چې کیفیت یې نه درلوده، ډېر موارد داسې سوي دي چې موږ هغوی نیولي دي او موږ مستقیما د صحت عامل طریقه هغه ګمرک ته تسلیم کړي دي. هغه ادویه چې هغه بې مسؤوله داخلېدله او هغه هلته خو ډاکتران په تورخم کې وو، هغوی به هغه د دوا کیفیت به یې لیدله، تاریخ به یې ورته لیده، که د هغوی د نظر سره سم نه و، قانوني نه و، اصولي نه و، یا موږ به د هغه مخنیوی کوو. د قاچاق او د انفلاقي موادو په رابطه شته ده، خلاص سرحد لرو موږ، خو موږ لله الحمد نن سبا په دې باندې توانېدلی یو چې موږ د قاچاقبرو مخه ونیسو. دا پرون هم موږ په یو سرحدي ولسوالۍ کې قاچاقبران نیولي وو، موږ تروریستان نیولي وو چې مستقیما قانوني مرجع ته وسپارل. نور موږ هڅې کوو، موږ لله الحمد ښه تجهیز شوي یو، زمونږ تعلیم تربیه ډېره ښه، هغه چې غوښتل همغس تعلیم تربیه د موږ ساتونکو بریدملانو افسران لیدلې، لا هم د تعلیم لاندې دي، تجهیز شوي یو. موږ کولی شو چې په دغه امکاناتو باندې هر تخریب ته ځواب ورکړو، د قاچاقبرو د تروریستان مخه.
تاسو په داسې حال کې د بشپړ امنیت د نیولو ډاډ ورکوئ یا لږ تر لږه د سرحد د ساتلو ډاډ ورکوئ چې په تیره کې سرغړونې شوي دي، په تیره کې په همدغه لارو باندې مثلا لکه د انفلاقي موادو چې تاسو مخکې یادونه وکړه دا راوختي دي، اصلا ولې مخکې مخنیوی نه دی شوی؟
مخکې موږ د خپل توانایي په حساب باندې موږ ډېر مخنیوی کړی، ډېر غټې لاسته راوړنې لرو چې شته دي. دلته له موږ سره موږ قانوني مرجو ته چې تروریستان قاچاقبر موږ گرفتار کړي نیولي دي، موږ هغه قانوني مرجو ته سپارلي. علاوه له دې نه په ختیځ کې افغان سرحدي ځواکونه د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره یو دی، علاوه له دې نه چې د صفري نقطې ساتنه کوي، چې د حریم او د خورې ساتنه کوي. په ټولو عملیاتو کې د ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو په ټولو عملیاتو کې دوی برخه اخلي. حتی د کوکنارو په کمپاین کې چې کوم سرحدي ولسوالۍ دي، هلته چې کوکنار محوه کېږي موجود بوټی دا مواد مخدر، هم د نور افغان امنیتي ځواکونو سره په ډېر ښه همغږي باندې موږ هغوی سره اوږه په اوږه باندې دغه وظایف هم مخکې.
د قاچاقو په مسله کې کلک پاتې شو، په وروستیو کې چې کوم راپورونه موږ ته رارسېدلي، خصوصا د یو شمېر سرحدي ولسوالیو چارواکو چې سمنګ ته ویلي دي، د هسکې مینې ولسوالۍ نه چې کوم چارتراش په ډاکسنو کې د نازیانو پر خوا باندې وړل کېږي او له هغې نه وروسته پاکستان ته قاچاق کېږي، دا کیسه لا هم د دغه سیمهییزو چارواکو په وینا چې روانه ده او دوی مستقیما د سیمه کې چې سرحدي ځواکونه دي هغوی تورنۍ چې دوی پکې لاس لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په نازیانو ولسوالیو کې تاسو نوې پوستي ایجاد کړې دي، څه ځواب ورته لرئ؟
زه ډېر په سپین زړه او په تاسو له طریقه ټول ولسونو ته ډاډ ورکوم چې ختیځ کې سرحدي ځواکونه په داسې مواردو کې د ځنګلونو د قطع کېدو په رابطه، نه یوازې د هسکې مینې په ولسوالۍ کې، د درې ولایتونو کې انشاءالله چې زه به د دوی مخه نیسم. همدومره وایم چې په هسکې مینې کې ډېر لرې ساحې نه هغه ځای کې چې موږ پوستې نه ویل، خاطې غونډۍ په نامه باندې پوسته موږ هلته براس کړې ده، انشاءالله چې اوس به د دې کار مخه ونیسي. نو بله دا چې موږ کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده چې ساحې ته لاړ شي، او له ساحې نه هلته چې کوم د کشفي ارګانونو مسؤولین دي هغوی ته مې کدبي زه خپله لاړم، هغه هلته مې ورته نور چک پوینټونه پوستې مې ورته ایجاد کړې، تر څو پورې چې د ځنګلونو د قطع کېدو د هغه د انتقال مخه ونیسي.
یوه بله مسله جنرال صاحب چې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو مسله د تابند ننګرهار نه بهر خلکو سره د ننګرهار ته راتګ پړې وو، ویره پیدا شوې او لري خصوصا دغه جنگیالیو نه، او ویل کېږي داسې چې د ننګرهار په ماغه سرحدي ولسوالیو کې د خلک لا هم زی په زی دي. اوسنۍ وضعیت تاسو ګورئ سره دي چې عملیاتونه په وشول، دفاع وزارت هم بار بار د داعش په ضد باندې د عملیاتو یادونه وکړه، اوسنۍ وضعیت د ډلې څنګه ده؟
وسانه وزیر ز تاسو ته هم دومره ویلی سم چې تقریبا دوه کالونه را په دې خوا په جنوب د ننګرهار کې چې کوم درانه عملیات پیل شوي دي، پنځه ولسوالۍ په جنوب د ننګرهار کې هغه د داعش او د طالبانو له وجود نه پاکې شوي دي. هغه ساحو کې چې تېرو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو تګ راتګ نه شو کوي هلته پیرې نه کوي. هلته زموږ ولسونه تاسو ته بهتر معلومه ده چې داعشانو لخوا نه ډېر په تنګ وو، ډېر وځورېدل، ډېر وکړېدل، هم د طالبانو هم د داعشانو له طرفه. خو لله الحمد همغه امنیتي ځواکونه په ډېر ښه همغږۍ باندې په دې باندې وتوانېدل چې د اچینو په چراګانو د بالاو د کوټو د نازیانو تر ولسوالیو پورې دا ساحې حتی د خوګیانو ولسوالۍ د داعش او د طالبان د وجود نه پاکې کړي. هلته نن افغان امنیتي ځواکونه تاسو ته معلومه ده چې صفري نقطې ته نږدې هلته افغان امنیتي ځواکونه زموږ ولسونه ژوند کوي په ډېر عالي مورال باندې. زموږ ساتونکي بریدملان افسران خپل ولس نه خپل نظام نه د خپل حریم نه دي.
خو وروستي راپورونه دا دي چې دغه ډله اوس که په ننګرهار کې دوی کمزوري کېږي او په ننګرهار کې دوی له مشکلاتو سره مخ کېږي. کونړ او ګاونډي ولایت نورستان ته دوی اثر کړی دی. اول ته نفرګیری شروع کړي، هلته کمپاین شروع کړي، هلته د دوی د پاره یو ډول کار شروع دی. دا خلک اصلا د دې ولایت نه دغه دوه نورو ولایتونو ته په کومو لارو باندې ځي؟ سره دې تاسو یادونه وکړه چې صفري نقطو کې سرحدي ځواکونه موجود دي، نو په کومو لارو باندې اصلا ځي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې نن د افغانستان د نظام د ولس دښمنان، د افغانستان د نظام دښمنان افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جنګ توان له لاسه ورکړي. په ختیځ کې د ننګرهار، کونړ، نورستان ولایتونو کې داعش او طالبان ټول ترورستان د افغان امنیتي ځواکونو د مقابلې نه دي، ټول توان له لاسه ورکړی. یوازې مخالفینو ته انفجار، انتحار پاتې او سوړ جنگ چې هغه تبلیغ د دی په لاره اچولی. موږ هم هڅې کوو چې داعش او د طالبانو د سوړ جنگ مخه ونیسو. زموږ د ولس په همکاري باندې او زموږ د دوستانو په همکاري باندې به انشاءالله چې له دې نه هم موږ په دې وتوانېږو چې دا سوړ جنگ هم دوی ناکام
د وروستۍ پوښتنې په توګه جنرال صاحب، چې د لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سرحدي ځواکونو سپارل د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته، دا څومره یو مثبت کار و، څومره یو ګټور کار و، څومره مثبت تغییرات رامنځته شول؟
دا خو د مشرانو کار و. موږ تاییدوو په دې تفکیکي قدمه کې چې موږ یو موږ مؤثریت ډېر لیدلی د دې لپاره چې قومنده یې وسي دا ډېر ښه کار شوی. موږ هم په دې تکتیکي قدمه کې موږ ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغه مشکلات چې موږ مخکې درلوده د کورنیو چارو وزارت نه د دفاع وزارت ته د موږ انتقال مشکلات څه ناڅه کم شوي.
ډېره زیاته مننه جناب صاحب کور ودم.